ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در 2 ساعت آینده همکارانم ظریف نظر و جان آقا الکوزی پروگرام زنده در امواج آزادی را تقدیم می کنند که موضوع این بخش اعلان حکومت موازی چه عواقب برای افغانستان در پی خواهد داشت. همکارانم ظریف نظر و جان آقا الکوزی این مسئله را با مهمانان خود در استودیوی کابل مورد بحث قرار می دهند، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. سرخط خبرهای منطقه و جهان می گوید مقام های پاکستانی می گویند که در حمله تیاره های بدون سرنشین امریکا 66 تن از جنگجویان مشکوک در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند و اداره اتمی ملل متحد می گوید به این باور است که مواد هسته‌ای که به دست شورشان در عراق افتاده خطر قابل ملاحظه را به بار نخواهد آورد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم لیزا حیدری.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید برای حل جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید حکومت ائتلافی ایجاد شود. و 6 تن از کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هلوترست امروز صبح توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید برای حل جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و جلوگیری از بی‌نظمی در این کشور باید حکومت ائتلافی ایجاد شود. آژانس خبری بلومبرگ نوشته است که جیمز دابنز در کنفرانس اتحادیه آسیایی در واشنگتن به تاریخ 9 جولای گفته است گرفتن اختیار تمام سیستم توسط کاندید برنده گزینه عملی نیست. با باور دابنز، حکومت مشارکت ملی که تمام جوانب شامل آن باشد برای یک حکومت بهتر ضروری است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اختلافات میان عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان، پس از اعلام نتایج انتخابات در 7 جولای اوج گرفته است. عبدالله ادعای پیروزی کرده و می‌گوید که در نتایج ابتدایی که اشرف غنی از آن پیشی گرفته است، 1 میلیون رای تقلبی می‌باشد. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا فردا جمعه 11 جولای به خاطر حل بحران انتخابات افغانستان به این کشور بیاید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید با فروشندگانی که گاز مایع را در شهر کابل بلندتر از 55 افغانی به فروش می‌رسانند برخورد قانونی صورت می‌گیرد. فریدالله شیرزای رئیس تصدی مواد نفتی و گاز مایع این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت امروز نرخنامه فروش گاز مایع را به تمام دوکاکین شهر کابل توزیع نموده و کنترل جدی نیز از سوی آنها جریان دارد.
46 افغانی باید اینا به شکل عمده به دوکاکین بفروشند و 5 افغانی به اون دکانداری که به ما آخرین مستلک که گاز توزیع میکنه مفاد قائل شدیم که 55 افغانی باید 30 کیلو گاز در شهر کابل به آخرین مستلک توزیع کردند.
آقای شیرزای گفت که مسئولان 3 شرکت به دلیل فروش گاز به قیمت بلند و قاچاق آن به پاکستان تحت نظارت لوی سارنولی قرار گرفتند. و مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که 6 تن از کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هلوترست امروز صبح توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، امروز به رادیو آزاده گفت در میان کشته شدگان 4 محافظ امنیتی، 1 راننده و یکی از مسئولان هلوترست شامل می باشند. آقای احمدی افزود این افراد مسئول این مؤسسه را با 2 محافظش نیز با خود بردند. به گفته او برای رهایی این کارمندان تلاش ها جریان دارد. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای منطقه و جهان با ستار فروغ باشید.
ادامه خبرها. مقام های پاکستانی میگویند که در یک حمله تیاره بدون پیلوت امریکا 6 تن از جنگجویان مشکوک در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. یک مقام استخباراتی به خبرنگاران گفت که در این حمله 1 محوطه و 1 موتر در منطقه دتخیل هدف قرار گرفته است. این حمله هوایی یک روز پس از آن صورت میگیرد که اردوی پاکستان گفت در جریان عملیات نظامی حدود 80% شهرک کلیدی میرانشاه و مناطق اطراف آن را از نزد شورشیان دوباره تصرف کرده است. اردوی پاکستان این عملیات را به هدف تصفیه وزیرستان شمالی از وجود جنگجویان طالب رواندازی کرده است. شهرک میرانشاه یکی از مواضع عمده جنگجویان اسلامی مرتبط با القاعده به حساب می آید. اداره اتمی سازمان ملل متحد میگوید به این باور است که مواد هسته‌ای که به دست شورشیان در عراق افتاده است خطر قابل ملاحظه را به بار نخواهد آورد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز در یک پاسخ به آژانس رویترز گفت که این اداره به اساس معلومات ابتدایی به این باور است که این مواد در مقیاس پایین بوده و خطر چشمگیر حفاظتی امنیتی و یا تکثیر اتمی را سبب نخواهد شد. عراق به روز سه‌شنبه در یک نامه به سازمان ملل متحد گفت که گروه‌های تروریستی مواد اتمی را که از آن در یک پانتون در تحقیقات علمی استفاده می شد در شهر موصل به دست آوردند. نماینده عراق در سازمان ملل متحد در این نامه که رویترز آن را مشاهده کرده گفت است شورشیان نزدیک به 40 کیلوگرم مواد مخلوط شده یورانیم را به دست آوردند. شورشیان داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام در این اواخر بخشهایی از شمال غرب عراق را تصرف نمودند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افزایش تشنج بین اسرائیل و فلسطینی ها معلومات می دهد. این در حالی است که تعداد تلفات منازعه جاری در حال افزایش است. اجلاس 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 امروز با وقت کابل برگزار می شود. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که اقدامات شدیدتر را علیه گروه حماس اتخاذ می کند. گزارش شده که اتحادیه اروپا نامهای 11 تن از اشخاص جدید را در پیوند به بحران اوکراین در لیست تحریم‌های این اتحادیه درج خواهد کرد. بر این افراد محدودیت سفر وضع خواهد شد و دارایی‌هایشان منجمد خواهد گردید. منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا به روز چهارشنبه گفتند که این تصمیم اواخر هفته جاری عملی خواهد شد. نام این اشخاص در جریان روزهای آینده در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. در نتیجه درگیری با جدایی طلبان طرفدار روسیه در 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین 3 سرباز اوکراینی کشته شده و 27 تن زخمی گردیدند. اردوی اوکراین گفت که یکی از سربازان زمان کشته شد که شورشیان جدایی طلب بالای یک موتر حامل عساکر آن کشور در شهر لوهانسک تیراندازی کردند. دو سرباز دیگر در یک رویداد جداگانه زمان کشته شدند که موتر زیر پوش آنها با یک ماین در نزدیک دونسک برخورد نمود. و در نتیجه یک حادثه تیراندازی در سرحد تاجیکستان با قرغزستان یک تبعی تاجیکستان کشته و 7 تن زخمی شدند. یک مقام وزارت داخلی تاجیکستان در منطقه اسفاره به رادیو آزادی گفت که یک مامور امنیتی سرحدی قرغزستان حوالی ظهر امروز بالای باشنده های محلی منطقه وروخ فیر کرد و یک تبعی تاجیکستان را کشت. یک دکتر محلی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در این تیراندازی یک نفر کشته و حداقل 7 تن زخمی گردیدند. جمعبای سنگینو معاون والی منطقه سخت در شمال تاجیکستان از تبصره خودداری کرده و گفته است که در زمینه اطلاعی ندارد. از سوی دیگر جینش رازوکوف نماینده حکومت قرغزستان در منطقه باتکن قرغزستان گفت که حادثه تحت بررسی قرار دارد. از ماها به این سو نزاع در منطقه وروخ میان تاجیکستان و قرغزستان ادامه دارد. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم برنامه در امواج آزادی را دنبال نمایید.
در آزادی پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به 690مین برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث هفته ما اعلان حکومت موازی چه عواقب خواهد داشت است و مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، دکتر عبدالعلی محمدی عضو استاد انتخاباتی، دکتر اشرف غنی احمدزی محترم، آقای طوفان وزیری عضو استاد انتخاباتی، دکتر عبدالله عبدالله و محترم آقای گلپاشا مجیدی عضو لسی جرگم، همچنان محترم آقای امین الله شارق کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی که فعلا در سیدی تشریف دارن. دو میمان ما فکر میزن
زهم محترم امیل منوتا و ریدون که تسلامون اوران دکم خدای دیو که چه روغ جوڑو سیا و دروژه مبارک و رزش پی پا خیر او عافیت سر تیری کری او پا افغانستان که سول و سبات تینگ شی
شما رای توفون پسانتر اعلان میکنیم خود چیز به ما تیه کنیم
در معمول سلسان ما یو چه راتول کردی کستاس اجازه یو داریدون که پگرده بیوارو
مشنه این
د انتخاباتو خپلواک کمیسون له مهالویش او وعدې سره سم د دوشنبه په ورځ د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې او وښودل شوه چې اشرف غني احمدزی په عبدالله عبدالله مخکې دی. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي په انتخاباتو کې پراخه درغلۍ شوې او په همدې دلیل یې د انتخاباتو پروسه تحریم کړې ده او دغه راز یې د نتیجو له اعلان سره هم مخالفت کاوه. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې خپل ملاتړي راټول کړل او عبدالله عبدالله پکې احساساتي وینا وکړه. ښاغلي عبدالله عبدالله ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلي او ملاتړو یې د موازي حکومت د اعلان غوښتنه وکړه، خو پخپله عبدالله له ملاتړو څخه وغوښتل چې ده ته دې د مشورو لپاره وخت ورکړي.
مردم افغانستان، تمام اقوام افغانستان، از تمام گوشه های افغانستان از ما این تقاضا را داشتن و دارن که ما امروز حکومت خود اعلان کنیم. این تقاضای مردم افغانستان بوده و هست و این حق مردم افغانستان بوده و هست و اگر ایجا من کسی هستم که مردم افغانستان مرا قدر میکنن یا دیگه بزرگا را قدر میکنن، این همت، این شهامت، این قدردانی مردم افغانستان است و مردم افغانستان بالای ما حق داره. ما صدای مردم افغانستان نادیده گرفته نمیتانیم.
خاغلی عبدالله د نړیوالې ټولنې د منځګړتوب یادونه هم وکړه، خو وویل چې دا کار تر اوسه له ستونزو سره مخامخ ده او د تحول او تداوم ټیم د دوی غوښتنې نه مانی.
روز گذشته و روز قبلش هیات های دیپلماتیک کوشش های زیاده کردن، کوشش های زیاده کردن، اما با یک دیوار سخت روبرو شدن. کمیسیون جواب رد میداد، رئیس جمهور جواب رد میداد و یک آقازاده که با تقلب آمده با افتخار جواب رد میداد به فی حکم است.
خاغله اشرف غنی احمدزی هم د سه شنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې راڅرګند شو او په سړه سینه وویل دوی سلا شوي چې د شکایتونو کمیسون دی د وزرا او سلو محلونو رای له سره وسیړي. د ویل زمونږ رای پاکی دی او له حسابه باک نه لرو. احمدزی د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا د موازی حکومت د څرګندونو په اړه وویل: ډاکټر صاحب
عبدالله یک شخصیت ملی است، مورد احترام است و ما یقین دارم که کار به انجام یک حکومت موازی نخواهد کشید. همه ما پیش ملت افغانستان مسئول هستیم. افغانستان یک ملت واحد و یک پارچه است و هم مردم افغانستان خواهان یک دولت هستند، نه دولت های متحده.
داسی راپورونه هم خبره شول چې د ملګرو ملتونو سازمان او امریکایي چارواکي هڅه کوي د کاندیدانو ترمنځ جوړجاړی وکړي او روانه لانجه حل کړي. د تحول او تداوم ټیم په وار وار ویلي چې دوی په ملي مشارکت باور لري، خو سهامي شرکت په هیڅ صورت نه مني. ښاغلی عبدالله د جوړجاړي یا په حکومت کې د ونډه اخیستو او امتیاز خبره رد کړه او په ځینو کسانو سخت انتقادونه وکړل.
در مورد اون مزدورای بکنین که از نام و نشان مجاهدین افغانستان، قهرمانای افغانستان استفاده میکنن و امروز در صدد نام و نشان برای خود هستن، با اونا میزه با ما جای نداره.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی ته په ټلیفون کې وویل متحده ایالات تمه لري چې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړلې شي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما د سه شنبې په ورځ له اشرف غنی احمدزی سره خبرې وکړې او د دوشنبې په ورځ یې له عبدالله عبدالله سره هم خبرې کړې وې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل جمهور رئیس اوباما له دواړو کاندیدانو څخه په ټینګه وغوښتل چې آرام اوسي او داسې کار باید ونه کړي چې د افغانستان ملي وحدت ته زیان ورسوي. جمهور رئیس اوباما دغه راز خبرداری ورکړې که چیرې د شخړو او له قانون پورته عمل وشي افغانستان ته ممکن د متحده ایالاتو مرستې بندې شي. له دې مخکې امریکایي سناتورانو جان مکین او لینزی ګراهم هم په کابل کې له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره کتلي ول او د انتخاباتو د عملی د بشپړېدو او شفافیت ټینګار کړی و. سناتور ګراهم وویل که چیرې د افغانستان د انتخاباتو پروسه ناکامه شي افغانستان به ناکام شي. سناتور ګراهم دا هم ویلي هیله من دی چې د څېړنې یوه مشروع پروسه د بایلونکي کاندید لپاره کافي وي چې خپله ماتې ومني، خو که چیرې داسې ونه شي افغانستان به بیرته تیارې ته ولاړ شي. تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پورس کابل ته لاړ شي او د مسلې په حل کې لازم هلې ځلې وکړي. پاکستان هم د افغانستان د انتخاباتي لانجې په حل کې د مرستې غږ کړی، خو افغان چارواکي د دغه ګاونډي په صداقت باور نه لري او د روانې لانجې او بې امنیو یو عامل اسلام آباد بولي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل ولسی جرګې ته په خبرو کې د پاکستان د مداخلې په اړه داسې وویل:
پاکستان همې تحلیل داشت، مرحله اول، مرحله دو، جنجالای سیاسی، خلای قدرت، بعد از همی موقعش است که اینا بتانن فشار بیارن بعض نقاط افغانستان با دست طالب بتن. از دو سال پیش برنامهشان حتی پیش از شروع شده بود، وقتی که خلای قدرت باشه ما درگیر زد و بندای سیاسی خود باشیم، عسكر ما گوش به آواز باشه کی رئیس جمهور میشه باش وضعیت ما چی میشه. ما برتون به صداقت گفتم میتونم که میاله در مسائل گرم کردن امی مشکلات فعلی دست دارن.
دا چې د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو روان لانجه به څنګه حل شي، آیا نوی جمهور رئیس به په ټاکلي وخت په کار پیل وکړي او حکومت به پوره مشروعیت ولري؟ د موازي حکومت اعلان به په روان ګډوډ امنیتي حالت کې د افغانستان لپاره څه عواقب ولري؟ دا او نورې پوښتنې به له میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. تاسو دوستان هم که غواړئ چې د موضوع په اړه له میلمنو نه پوښتنې وکړئ، مهرباني وکړئ او د خپرونې په جیتان کې تلیفونونه راوکړئ.
تشکر آقای الکزیمان، به اجازه شما شماره تلفون اعلان بکنم که ما دو شماره داخلی داریم که 0700 822 755 و 0799 203 540، و یا به شکل دیگه اگر بگویم 0700 822 2755 و یا 0799 20 35 40 در اختیارشان است. خب ما هنوز منتظر محترم آقای طوفان وزیری و استاد نهاد انتخاباتی دکتر سید عبدالله هم هستیم. از اون خاطر چطور میشه که سخن اول به محترم آقای شارق بسپاریم که اونا به موضوع چه قسم نگاه میکنن، موضوع رو تحلیل میکنن؟ از اونا بشنویم. آقای شارق خوش آمدید.
تشکر، جور باشم.
شارق صاحب، دا خبر خودم واوریدل لکه من د دوی غونم واور ول او د سی اوازی دی چې مثال د موازی حکومت غونه پورته کیږي او په عین حال کې د نړیوالو حڅې او تلاش زیات دی چې یو جوړجاړی وشي. ستاسو په نظر مسائل په کوم حالت کې دي او څه به وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام پر نکول تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
وګورئ، په افغانستان کې موږ غواړو په دې وروستیو کې دیموکراسي آهسته آهسته نهادینه کو او دوه ځلې مو د ریاست جمهوري انتخابات شاته پریښي دي، خو دا ځلې متفاوت دي. هغه په دې معنی باندې چې موږ دا ځلې غواړو سیاسي لیږد ولرو د یو شخص نه بل شخص ته. په تیرو کې ما یو شخص قدرت به پرته انتقالې ده. په دې ځل باندې په شپاړسم د حمل د افغانستان خلکو ټولو ته وښودله چې د افغانستان خلک په جنگ جګړو کې سره اخته دي، هم کولی شي چې د بدون د جنگ جګړو نه هم خپل سیاسي لیګ د وکولی شي د انتخاباتو لارې. تاسو لیدل چې د قانون په اساس باندې د اتو محترم نماندان تر مابین چې رقابت روان و، رئیس جمهوري ته یو هم پوره نه شو کړی چې 50+1 د قانون په اساس باندې پوره کړي، نو دوه محترم نماندان چې زیاتې رای د افغانستان خلکو د ځان سره درلودلې، ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي، د دویم پړاو انتخابات ته لاړل او په 40 د جوزا یو ځل بیا د افغانستان خلکو وښودله چې موږ به خپل سیاسي لیګ د دیموکراسي د لارې، د انتخاباتو د لارې، د ګوتې د رنګولو په واسطه باندې خپل سیاسي لیګ تر سره کوو. او دوه کمیسیونونه دې دپاره د قانون په اساس باندې معذف دي. 145 ماده د اساسي قانون وایي چې ټول انتخابات باید د دغه کمیسیون د لارې سرته رسیږي، او د هغې په اساس باندې دوه قوانین جوړ شو چې یو د قانون او د تشکیل او صلاحیت قانون د دواړو کمیسیونو دپاره، چې د ټاکنو قانون دی او د ټاکنو تا د شکایتونو د رسیدو قانون دی، بل د انتخاباتو قانون دی، چې د دې ترڅنګ دواړو کمیسیونو ته صلاحیت ورکړ شوی دی چې په هغه ځایونو کې ډیر وضاحت نه لري قانون دوی کولی شي طرزالعملونه جوړ کړي، طرزالعملونه هم مخکې دی نه چې انتخابات په لاره باندې واچي، یعنی درې میاشتې مخکې د انتخاباتو نه باید طرزالعملونه جوړ شوي اوسي او وروسته پکې تغییر او تبدیل هم نشي راوستلی. چې د هماغې په اساس باندې انتخابات په لاره باندې واچول شول، بالاخره انتخاباتو دپاره تقسیم اوقات جوړ شو چې دا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت د تقسیم اوقات په اساس باندې انتخابات په 40 د جوزا باندې سرته ورسېدل. 4:15 د هماغه ورځ باندې انتخابات چې کله پایته ورسېدل، دا ټولو ته ډېره جوته ده معلومه ده چې قانون د انتخاباتو کې 4 نتیجه به د افغانستان خلکو ته، یا په 4 مرحلو کې به نتیجه د انتخابات د افغانستان خلکو ته اعلان شي. لکه چې لومړی پایله په هماغه ورځ باندې، یعنی د 5 نه وروسته په خپل محلاتو کې، په هر محل کې، یعنی 4000 خوښه محلاتو کې رای اچونه تر سره شوله، رای گیری وشوله، او په هر محل کې، یعنی 4000 محلاتو کې بیرته شماره شو. په هغه ساحه کې چې ناظرین د دواړو محترم نماندانو حضور درلود، مطبوعات، مدني ټولنې او مشاهدین شتون درلود، هر څوک چې ته حضور درلود، هلته هغوی ته اعلان وشو چې په دغه محل کې چا څومره رای لاسته راوړي. او تاسو دې چې د هغه ورځ په پای کې یعنی د ماخستن په اتاتیم بجو کې ډاکټر صاحب عبد الله په لومړی توپ کې او په دویم ځل نیم سات وقفې یا یو سات وقفې په جریان کې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زی مطبوعات ته راوځي او بلاخره د افغانستان د خلکو نه مننه کوي او ستاینه وکړه چې خلکو په دې کې ګډون کړی دی او د امنیتي ارګونو هم مننه وکړه. د اته څلور ساتو په تیرېدو سره وروسته د انتخاباتو نه دواړه محترم نمندانو صلاحیت درلود، حق درلود، دا د دوی حق و چې هغه تقلبات چې انتخاباتو په ورځ کې رامابینته شوي د قانون په اساس باید دوی تللی وي. د شکایتو په کمیسیون کې دوی باید خپل شکایتونه ثبتکړي دي په خاطر باندې چې تقلبات په انتخابات کې رامابینته کیږي په ټوله دنیا کې، په خاص ډول په افغانستان او د افغانستان په اوندې په شرایطو کې هماغه دی چې قانونګزار مخکې د مخکې نه ورته یو مشخص ارګان چې هغه د شکایتونو ته د رسیدګي کمیسیون دغه په نظر کې نیول دی او قانون ورته خپل صلاحیتونه ټاکلي دي. ډاکټر صاحب عبدالله ټیم هم لاړو
او بخره ډېره غواړم چې
اته سو شکایتونه په اصلاح ثبت کړو.
راشه موضوع ته او بخره ډېره غواړم دا خو یعنی سید استاذ فرمودا ټول دا شین تیر شوی دي، هغه ونه منل خپل شرایط وړاندې کړل، د انتخاباتو کمیسیون ورته ځواب ورک. راشه اوس دې موضوع ته چې خبره دې حالت تر اوسه چې وزاده موازی حکومت خبري کیږي، ستاسو په نظر دا کار څنګه دی؟
ګورې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک د دې ته لیوال دي چې دلته د موازی حکومت او یا موازی حکومتونه در مابین تشي، ځکه مونږ په تیرو کې هم د موازی حکومتونو خوند او مزې لیدلې دي په ټول تاریخ کې. زه فکر کوم چې هیڅ چا به ګټه نه پورته کړي. هغه څوک چې اوس غواړي چې فشار را وارد کړي په ډاکټر صاحب عبدالله باندې د یو تعداد پلویان، بلکې ټول نه، یو تعداد پلویان غواړي چې فشار وارد کړي چې موازی حکومت را مابین ته کې مونږ تاسو ولیدل چې زه ډاکټر صاحب عبدالله مثبت نقطو ته غواړم اشاره وکم. په غوړه چې د خپل بیان کې ویل د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دول به موازی حکومت نه رامه بین تکوم، ځکه زه د انتخاباتو برنده يم. خیر د انتخاباتو برنده او ادم برنده به یو درشم د سرطان د کمیسیونونو او د قانون په اساس هغه څه چې دی هغه به روزي نړیوال بیم واوري، د افغانستان خلک بیم واوري چې پایلې کم خاطر واني دي او څوک د انتخاباتو برنده دي د قانوني مجرانه. بله ډاکټر صاحب ډیره وخت خبر کوله چې افغانستان خلک به جنگ جګړو ته نور ځینځي، یو چا نوکا یو چا غوتا غوکبه او پزه بنوینه کی غزف کر کوم دا د هغه د خو جملات او کلمات نو چې زه همیشه غواړم د دوستانو هغه په خو کلمات او جملات باندې تبصره ولرم. خو په څنګه دي کې وای چې زه به د انتخاباتو برنده يم، زه غټون کم په تیرو کم غټون کم په وس کم غټون کم، یو ته دان د دوستان او د حلقې د خو او شا د غسی الفاظ او کلمات مخکې د مخکې د افغانستان د خلکو غوګونو ته جهانان تر سوال چې دی مخکې د افغانستان ری جمهور وو دی او یب دا د افغانستان خلکو باندې څو ظلم هغه کړی چې آیا تاسو ډاکټر صاحب عبدالله په نامه په تیرو کې کوم ری جمهور درلود یا اوس لري او آینده معلومه نه ده که چیرته د افغانستان خلکو په اکثریت رای ورته ورکړي او بل اخره د قانوني مجراونه اعلانېږي د افغانستان خلکو به منتخب ری جمهور به وسی دا په وخت او زمان منتخب زوی ما دغه سه
پښ استاد روسته به بیان تاسو خبرې وکړي. محمدي صاحب ته موقع ورکړو چې د دوی د دریز او موقف هم له روخانه شي چې اگر چې احمدي صاحب خبرې کړې دي. خو محمدي صاحب مهرباني وکړئ تاسو نو بده
رحمان الرحیم با درود و سلام به محضر شما و مهمانان محترم برنامه و همینطور عموم هموطنان گرامی که از طریق رادیوی آزادی صدای ما را میشنوند. ببینید در رابطه با آنچه که سوالی که شما مطرح کردید، واقعیت قضیه یه هست که انتخابات را ما برای اولین بار در دنیا برگزار نمیکنیم نه، و همینطور تخلفات و تقلبات انتخاباتی را ما اولین کشور در دنیا نیستیم که شاهدش هستیم. تمام انتخابات های دنیا خصوصا کشورهایی که تازه با پروسه دموکراسی آشنا شدن و وارد از این برنامه شدن، این افت و خیزها را داشتن و این نقایص و مشکلاتی در کارهایشان بوده. بالاخره قاعده در انتخاباتی هست که برنده انتخابات بر اساس آرای مردم مشخص میشه و برنده هم یک نفر هست در یک سرزمین، در یک جغرافیا و در یک چارچوبه جامعه سیاسی. بیش از یک برنده انتخابات نخواهد داشت، به خصوص در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری. اما اینکه بحثی ممکنه مطرح شود در رابطه با تخلفات و تقلبات و امثال اینها، باز هم نظام حقوقی افغانستان اولین نظام حقوقی نیست که با این مشکلات روبرو شده و بخواد اینها را برای اولین بار در دنیا تجربه کنه. کشورهای پیشگام ما در این رابطه داشتیم، کشورهای آمریکا و اروپا و کشورهای پیشرفته ای که قرنها و سالها این مسائل تجربه کردن و پشت سر گذاشتن. تسلیم یعنی تمام بازیگران سیاسی که وارد عرصه رقابت‌های انتخابات انتخاباتی میشن و در چارچوب قواعد دموکراتیک میخواین نقش ایفا بکنن، یک اصل را میپذیرن که باید در چارچوب قاعده باید بازی بکنن. چارچوب قاعده را باید بپذیریم و چارچوب قاعده را هم نظام حقوقی هر کشور مشخص میکنه. در قانون اساسی افغانستان و در نظام حقوقی افغانستان مرجع حقوقی تصمیم گیرنده در رابطه با مشکلات و نابسامانه هایی که در رابطه با انتخابات و اجرای انتخابات و برگزاری آن پیش میآید، کمیسیون های مشخص شده به نام کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که اونها رسیدگی میکنن و اونها به عنوان مرجع معتبر در نظام حقوقی افغانستان ممکنه ده ها نقض و عیب در کار از اونها وجود داشته باشه که داره. ما همیشه متذکر شدیم، یادآور شدیم نسبت به عملکرد کمیسیون انتخابات، نسبت به عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی. اشکالاتشان برای خودشان هم برجسته کردیم، از طریق رسانه ها هم ما اعلام کردیم مشکلاتی در کار از اونها بوده. ولی واقعیت این هست که ما اگر بخوایم در چارچوب قاعده بازی کنیم، قانون اساسی افغانستان و نظام حقوقی افغانستان رو بپذیریم، اینمی مراجع تصمیم گیرنده هستند. ما غیر از اینا دیگه مراجع دیگری نداریم. اگر مرجع دیگری پیش بینی میشد، بله،
یعنی تاسیه بعد انتخابات کمیسیون
رو
باید تشکیل کنیم. تشکر وزیر صاحب.
دقیقاً، یعنی اصلا قاعده همین هست که باید در چارچوب قانون ما نقش تا بود.
بله، خاغله طوفان وزیری تاسیه مهربانی او که خپل نظر و موقف روخانه کوي. نورم مهربانی.
منه تاس قدرمون و میلمنوت د افغانستان د شریف و خلکو ته سلامونه نیکی.
وعلیکم السلام.
په واقعیت کې افغانستان هم د نړۍ د هغه یو هیواد څخه دی چې په هغه کې باید هم د ولسواکۍ پر اساس باندې، د قوانینو پر اساس باندې، د ارزښتونو پر اساس باندې او په زمن کې د ملي منافعو پر اساس باندې ټولې پریکړې وسی او د خلکو هغه مجبوریتونه او بالاخره د دوی قربانۍ په 15 کلونو کې باید ټول سیاسي اړخونه او بالخصوص دوه انتخاباتي ډلې چې یو د تحول او تداوم ټیم دی، بل د اصلاحاتو همپالین ټیم دی، باید په نظر کې ولري. په هر صورت دوستان ورته اشاره وکړله چې یو قاعده ده چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی، د شکایتو کمیسیون دی او نور قوانین دی. بېله شکه په همدغه قوانینو پر اساس باندې د افغانستان خلک، ټول سیاسي ګوندونه، ډیموکراتیک حرکتونه او ټول مسایل باید تنظیم سي. او دغه قاعده چې د دې قاعدې ته موږ درناوی لرو او بې له شکه چې قاعده زموږ لپاره د منلو وړ ده. مهمه خبره دلته دا ده چې قوانین یو بې حرکت جسم دی چې دغه لپاره چې دوی په حرکت راسي او اجرات وکړي، اشخاص او افراد دي چې دغه په حرکت راولي. متاسفانه په 12 کلونو کې د ټولو هغو پرمختګونو چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې درلوده، نیمګړتیاوي هم موجود وي چې د قانون په اړخ کې ډېرې واضح وي. د اساسي قانون په مختلفو اړخونو کې تر پښو لاندې سو او په اوسني حالت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راس کې داسې اشخاص وګمارل سول چې هغه د یو چا لپاره کمپاین کوي چې هغه طرف او په هغه کې حکومتي کړی، بل اخر د افغانستان د بی ثباتی، د ملي وحدت د ماتولو او په زمن کې 12 کلنۍ لاسته راوړنې له منځه وړلو لپاره په 12 کلونو کې منظم کار کړی وو او اوس یې کوي. او دا کسان یې د ټاکون د خپلواک کمیسیون په دواړو کمیسیونونو کې په راس کې وګمارل او نړیوال ټولنې د افغانستان خلکو، ګاونډي هیوادونو ټولو دا ومنله چې پراخه درغلي، سازماندي سوي درغلي په ټاکونو کې تر سره
سوده.
او هغه
بخره ډیر غوښتم په همدې ارتباط تاسو ویل چې دا پرچټونه به روح جسم دی او اشخاص پکې مهم دي. خب پښتانه به تاسو راځي کیږي چې وخت تاسو په دې نتیجې ته رسیدلی وای چې نهادونه سم دي مګر اشخاص سم نه دي، نو به امواله مقاطعه نه کوله. په داول کې تاسو به دا شرط وړاندې کړی وای چې په دوم دور کې په هغه صورت کې موږ انتخاباتو کې ګډون کوو چې دا اشخاص نه، یعنی یو شرط خوب وړاندې کړی وای چې اوس د اساس ادعا یعنی قانوني شکل نورم یعنی قوي شوی وای او یا اوس په جریان د انتخاباتو کې قانون وای چې دا اشخاص نشي بدلېدلای، اته رئیس جمهور نشي بدلولای، ځکه چې تر څو په دا پروسه تکمیل نه وي. همداسې زنه پوهیږم چې حقوقي مسایل نور را جوړ دي، خو زه فکر نه کوم چې صلاحیت د لریکولو په دغه شرایطو کې چې پروسه نه تکمیل شي موجود وي. په دې ارتباط تاسو نظر
درسته ده. موږ په لومړي سر کې هم د دوغ افراد پاک له هم رئیس جمهور ته هم د ملګرو ملتونو سازمان ته، هم د نړیوال ټولنې نمائندګۍ ته، او په زمین کې د انتخاباتو کمیسیون ته موږ خپل اندیښنې خپل ملاحظات وړاندې کړي وو، او رئیس جمهور په دې هکله ټینګه ژمنه کړې وه چې د لومړي پړاو ټاکنې خو په هر صورت خپل ګټونکي او بایلونکي درلود، یو نیمګړتیاوې پکښې کې وې. په دوم پړاو کې به بالخصوص د دارالانشا د رئیس په هکله د مرخیل په هکله به موږ جدي اقدامات کوو، او دا په رسمي ډول او غیر رسمي ډول مراجعو ته وړاندې سوي وه، او هغوی دا مسله منلې. او متاسفانه چې دا شرایط داسې راغلله چې ورځ تر بلې د یوې خوا څخه بې اطمینان ورکوي زموږ ټیم ته، او د بلې خوا څخه به دوی هغه خپل کړنې ترسره کولې چې هغه د افغانستان د ملي وحدت د ثبات او د افغانستان د ژغورلو د ولسکنې لسته راوړنو په ضد باندې وه. دوی اصلا په واقعیت کې یو مسله راځي ومنو، او خدای دې وکړي چې تاسو هم پکې مداخله ونه کړئ زما په خبرو کې، او څه مې پرېږدي. اصلا په افغانستان کې د بحران بنسټ د جوزا د څلورویشتمې یو ورځ لمخه په هغه مازیګر باندې چې متاسفانه صندوقونه په ډېرې بېرحمۍ سره، په ډېرې جفا سره، او په ډېر خیانت سره، او په ډېر سپینسترګیا سره یې ډک کړله، او د افغانستان د خلکو ارادې ته په سپکه سترګه وکتل، ولسواکي تر پښو لاندې کړه. تاسې هغه سندونه ولیدل چې موږ د دارالانشا د رئیس پاکله او د والیانو سره دغه د تماس پاکله باندې چې خبره کړله، دغه واقعیتونه دي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان خلکو په غوالو دوه ورځو کې د ټاکنو څخه ورسته ډیر ورته د منلو وړ نه و. کله چې واقعیتونه زیات شول، ډیپلوماټیک مرکزونه نړیواله ټولنه چې هغه درغلی په واقعي ډول سره پیدا کړل، او دغه پر اساس باندې ورو ورو د دوی نظریات تغییر وخوړي، د افغانستان د خلکو نظریات تغییر وخوړي. بی له شکه چې د اصلاحاتو هم پالنې ټیم په هغه موقف کې سو چې دوی د افغانستان د خلکو پر
رای باندې صندوقونه ډک شو. په کوم مشخصا ویل شي چې تاسو کوم اسناد لرئ چې هغه نه دی وړاندې کړی یا کمیسیون ته ورکړی، په کوم ځای کې صندوقونه ډک شوي دي؟ بله،
زه یو مسله ډیره واضح کوم. زه مشخصا د یوې سیمې نوم نه اخلم، د موضوع د دې څخه ډیره غټه ده چې زه یو مرکز مثال درکم. زه د جناب امرخیل صاحب چې هغه د دارالانشا رئیس دی، د هغه اډیو تاسې واورېدل چې د مختلفو والیانو سره د تماس نیسي، او د مشخص ټیم لپاره یې هڅوي، او د هغه لپاره د کار کولو مسله ده. د بلې خوا څخه تاسې ولیدل چې د ریاست جمهوري او د هغه د دفتر څخه اوازونه چې هغه هم د دوی لپاره کمپاین کوي، او هغه هم خپاره سوله. او تاسې ولیدل په یو ولسوالۍ کې چې هلته یو ورځ مخکې د انتخابات صندوقونه ډکیږي، او د ملي اردو ځواکونه هغه نیسي، او بالاخره معلوموي، او بیا والی دغه ولایت او په زمن کې د دانشا رئیس یو د بل سره خبرې کوي، بیا والی ورته وایي چې موږ خو داسې یو قضیه سره مخامخ سولو، او د موږ درغلی خو معلومه سول، یو لازه معلومه سول. بیا نو دغه ورته وایي چې دا خو لا ډیره جدي خبره ده، بیا والی ورته وایي چې داسې به وکړو چې اوس برعکس به دغه پړه په ملي اردو ورواړو، چې ملي اردو دغه په زوره دا کار کوي. ډیر واضح دي هغه ثبوتونه، او متاسفانه چې دوی ملي اردو هم په دې کې داخله کړله، او هغه زموږ یو ارزښت چې د افغانستان د خلکو څخه نن په هلمند کې په لیرې سیمه کې هر ورځ قرباني ورکوي، او دوی شهیدان کیږي، زخمیان کیږي. متاسفانه د ټولو هغو نمګړتیاو برسیره چې موږ توقع درلودل چې په ټاکنو کې د افغانستان د شرایطو مطابق وجود لري، لیکن دوی هغومره په دې مسایلو کې مخکې ولاړله.
وزیر صاحب، اصل موضوع ته راځو چې دا د موازی حکومت اعلان په دې ته بساسه نظر چي دا ښه کار دی، مناسب کار دی، او عواقب څه دي؟ بس په لاندو کې وایي بیا بیا تاسو وروسته خبرې وکړئ. خوش بل وزیر رغتم مجید سپتم بیا موقعی ورکو.
زه فکر کوم چې رسنۍ هم تر یو بریده پورې جانبدار دي، او ځینې اشخاص هم چې میزو ته راغوښتل کیږي هغه موازنه په درست ډول سره په نظر کې نه نیول کیږي. په شکل د اشکالو د یو ټیمه هسته استوګوري د موازنه حکومت.
بله،
یو دقیقه
امین برازی که شما یک ادعا سر ما هم کردین، یک اجازه است امیر براتون جواب بگویم که وزیز ما بسیار جد کوشش میکنیم با تیم دکتر سیف عبدالله، همیشه ما مشکلات داریم برازی که میمانا خودشان چندین دفعه وعده دادن و صد دفعه هم کسیشان چی کردیم باز دیش نمیعین در استودیو، از این خاطر گناه را سر ما لطفا نپردین برازی که ما زیادتر از طرف دکتر سیف عبدالله ما زیاد میمان دعوت کردیم و چندین دفعه سیف حاضر نشدن و ما چندین بار از طریق از
اون
خاطر لطفا گناه را سر ما سر دیگه کس نپردین سب، یکی دیگه با اجازتان یک ذره نمی یک ذره بلانس شوه، یک ذره عوام نرم شوه، هست یگان یک ذره موضوع رو تغییر بدیم، بعد پس به شما موقع میدیم سه ایس و دیزب آقای گلپادشاه مجید شما
مشکل بدیر بخشین سر
پسانتر او را پسانتر بگوین که برای ازی که در اینجا ما هم از خود یک چی داریم سیستم داریم، باز مدیرای ما رو ما کم میگیره، میگم یک نفر گپ زده میره و به دیگرها هیچ موقعی نمیدین، شما از میمانا میترسین، ما خود از احترام میمانا رو داریم، از خود به شما دو ساعت وقت داریم و بازم نوبت میرسه، اگر آسیای بابا ما میگن به نوبت از بهرال مجیدی صاحب شما خوش آمدین، منتها قبل از اینکه شما با سخن آغاز کنین ما یک پیام از پیام هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده برتان میشنوانیم که در این پیام چی گفته میشه، بعد از سوال به شما راجع میکنیم.
الو، ما از اولسوالی اخچه سید یعقوب بابا نام داریم، تو قوم بادی را کار نداریم، به هر حال نه از مرگ ترسیدیم نه از بم ترسیدیم، آمدیم ما رای خدا دادیم، ولی حالا اینا در بین خود لنجه کردن و بحث کردن، نه به غم کشته شدن مردم نه به قطع شدن انگشتای مردم در نظر میگیرن، مردم به آخرین لحظه نفس خود به زندگی آخر به سپر رسیدن، هیچ کس بر خوردن خود نان نداره، به خاطری که هیچ جای نه شرکت کار میکنه نه قرارداد دولتی در بین شرکت داران و سامداران و سامیه داران نمیدانم کارخانه داران امضا میشه، هیچ جا کار نیست، مردم پلچ کردن.
محترم گلپادشاه مجیدی شما عضو لسی جرگه هستین، ای یکی از نمونه صدها پیام است که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده، همچنان یوناما در این روزا یک راپورت چاپ کرد که میگن که در نیمه اول سال 2014 تلفات ملکی 24% میگه افزایش یافته، از این خاطر ای خیر ای جنجال ها خود درست است نرمال است، هر دو طرف هم آدم حق میده، هر دو طرف هم شاید دلایل حق به جانب داشت، مگر مردم سه باز بین رفته رئیس، مردم گوش نخواه که در رئیس، مردم در بدر شده رئیس، این کی جواب گوی از این مسئله است؟ مجیدی صاحب
دلوی او بخون که خدای پس پیچل نامه زه هم خپل سلامونه په خپل وار محترم او گردنوال او اوریدون که تولان دیکم نظر صاحب خدمت شما عرض کنم، صحبتایی که دوستای دوست ما از ولایت شمال داشتن، ما بایسی نماینده ولسی جرگه بایسی نماینده مردم، تمام مردم افغانستان هم تشویش دارن و مردم افغانستان علاقه مندی ندارن، حتی به هر تیمی که رای داردن چی به تیم همگرایی و چی به تیم تعاون و تداوم، علاقه مندی مردم به این است که گپ به تشنج برسه و به حکومت های موازی که مشکلات بالای مردم افغانستان بارش زیادتر می سازه، مردم افغانستان امروز در یک حالت ای که ناامنیست، دوستا گفتن در ناامنی مردم افغانستان عادت کردن و این بحران ها را پشت سر گذاشتن و فعلا هم افغانستان در بحران است، ولی ما این را با این معنا نمیگیم که بحران باید دیگام اضافه شود چون ما در بحران هستیم، ولی مردم افغانستان با این رای خود علاقه مندی داشتن و همیشه دعا داشتن که یک حکومتی بیاید، یک نظام بیاید حداقل پاسخگو به مشکلات مردم افغانستان باشه، و در پالوی ازیرای به خاطر ازی دادن که کسی واجد ازیرای است، کسی که اهلیت ازی حکومت داری را داره خوبتر داره نسبت به دیگه، ما ایران نمیگم که یکیش داره یکیش نداره، ولی کی خوبتر داره میتونه افغانستان از این بحران نجات بده، کی برنامه بر مردم افغانستان داره، کی میتونه بر مردم برنامه خود خوبتر تشریح کنه، و کی میتونه افغانستان یا کی میتونه کی بوده میتونه که یک بک‌گراند خوب در خصوصا در 20 یا 30 سالی که بحران است افغانستان در این داشته باشه، مردم افغانستان بر اساس همین شرایط و بر اساس همین صفت ها برای کاندیدات صاحب رای دادن و توقع مردم افغانستان است که حکومت خوب داشته باشند. چون تا مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، چی ناامنی است، چی مداخلات خارجی است، چی بیوزلی و غریبی است، فقر است، فساد است، مواد مخدر است، قوم پرستی و زبان و مسائل سمتی و ایگاپاس و صدها مشکلات دیگه که گریبان مردم افغانستان متاسفانه به اساس مداخلات خارجی و مزدورایی که چی در داخل افغانستان چی بیرون از افغانستان افغانی بودن در خدمت خارجی ها بودن و این مشکلات به این وطن آورده و دامنگیر ازی است. مردم امیدش اینمی است و مردم خواستش ازیست. ما فکر میکنم گپ بحران اگه زده میشه، گپ حکومت موازی زده میشه،
ورستا به تاسو ته موقع درکو بخنه ډیر غوړم چې ټلیفونونه ډیر منتظر پاتې شوی دا ټلیفونونه واخلو خبرم دی دا ونوزی به ورستا خبر اوکي چې دوستانو باندې مصرف زیات نشي ډیر منتظر پاتې شوی مهرباني وکړئ زیات آزادې په سبوکي مهرباني
السلام
علیکم آزادې رادیو محترم
مهمون کوه تاسو باندې وایم وعلیکم السلام ورونه ځان معرفي بشیر طوفان د کوم نهار څخه خبر
کوم مهرباني طوفان
خبر باندې زوی اوس غوړم چې څه خبرې دا پکې ده وو ویل چې دا دغه سره د رغنی سره د انتخابات کې تا خو افغان سفر وطنی دی په ډېره
بله
صدا خوب نیست قطع شد
تلفن دی قطع شد روزانه بیا لطفا تلفن اوکی
بله
خیر بله یا بل تلفن رو دوستان تاسی وقتش تلفن که وی زرزر میرمانی تاسی در تلفن پلی کست خیر دوستانو تاسو ته د آزادۍ په صفو کې در مو آزادۍ خبرونه ورې د بحث موضوع ده چې د موازی حکومت اعلان به د افغانستان لپاره څه واقع بولري د خبرونه محترم المانه دي د خاغلی اشرف غنی احمدی د انتخاباتي ټیم غړی خاغلی ډاکټر عبد الله علی محمدی د خاغلی عبد الله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی محترم طوفان وزیری د ولسی جرګې غړی خاغلی ګل پادشاه مجیدی او د سیاسي او حقوقي مسلو کارپوه خاغلی امین الله شاره
بله خیال باز به وزیری صاحب نوبت په تیم برزی که سخنانشان باقی ماند ما صدایشان قطع کرده بودیم وزیری صاحب بعضی سوالار شنیدین مردم هم شنیدین اگر بازم حکومت موازی اعلان شد و بازم جار جنجال زیاد شد و مردم بیچاره ما بیچاره تر خواهد شد در این مورد هم سنجش و فکرهای دارین یا نیستیم
او مخ که از ما خبری تکمیل نست ولی ما چه رسنوی تیشاره و کراغی مجموعی دول سر ویل اغا اروان پا دی پوریوی چه ما در موازی حکومت تیشاره کوله چه یو دول داد زمج در تیم خبری تحریف سوی دی اغا پا دی مانا چه مجد موازی حکومت مسئله که اشخاص و افراد و مطرح کردی پا مجموعی دو سره در کمپاین در رسمی دریست سخه در موازی حکومت مسئله مطرح سوی نده بلکه در یو مستقل حکومت چیز مجد لپاره با بل هیچ دول حکومت مشروعیت ونه لری دغه مسئله مطرح سوی ده او ډاکټر سبب الله به د افغانستان راتلونکی ولسمشر یې د انتخاباتو پر اساس باندې خلکو چې رایه ورکړې ده موازي حکومت زموږ لپاره بل هیڅ حکومت د منلو وړ نه دی نو پر همدې بنسټ سره بې له شکه چې یو پروسه وه چې هغه د ټاکنو پروسه وه هغه د ستونزو سره مخامخ سوه نړیوالې ټولنې په دې کې مداخله وکړه سیاسي حرکتونو د رئیس جمهور دوو مرستیالانو او په زمن کې یو څه شرایط د دې لپاره وړاندیز وسو زموږ ټیم لپاره چې پاک رایه دي د ناپاک رایه څخه جلا سي دغه وروسته دي ابتدایي پایلې اعلان سي خو متاسفانه کم توافق چې سوی و چې باید د ابتدایي پایلې د هغه میکانیزم چې هغه د پاکو ناپاک رایه د جلا کولو لپاره په ګډه باید ومنل سي هغه مسله دوی ونه منل بلکې ابتدایي پایلې د کمیسون لخوا څخه د رئیس جمهور او د ډاکټر صاحب اشرف غنی د فشار په نتیجه کې اعلان سو د نړیوالې ټولنې په دې اړه خپل عکس العمل به خصوص ډابنس د پاکستان او امریکا او انسان لپاره د امریکا متحده ایالاتو کوم استازي چې وغول چې ډیر د تاسف ځای دی کوم خبري چې روان وي دوی د دې ژمنه کړې و چې ابتدایي پایلې به دغه میکانیزمونو او د پاک رای د ناپاک رای د جلا کولو څخه وروسته اعلان شي خو په هر صورت د پرمختګونه وسول د اصلاحاتو امپالنې ټیم په پرونه بل ورځ په کملوی غونډه کې چې بل اخر خپل دریز سرګان کې دغه دریز زموږ دریز دی د اصلاحات او امپالین ټیم موږ موازی حکومت نه بلکې د افغانستان د خلکو یو منتخب حکومت چې بل هیڅ ډول حکومت به د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او هغه لپاره ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د اصلاحات او امپالین ټیم
بله بخنه غواړم خو د قوانینو په اساس د اساسي قانون په اساس د انتخاباتو د قوانین او نور یعنی مروجو یا جاری قوانینو پر اساس دا د جمهور رئیس یا د وړون کې اعلان باید د انتخاباتو کمیسیونونه وکړي وخت چې تاسو کمیسیونونه په رسمیت نه پیژنئ خو قانوني ستونزه ده یعنی تاسو د قانون به پورته عمل نه کوئ سم دا اعلان به څوک
کوي چې موږ قانون په رسمیت
نه دا اعلان به څوک کوي
نه 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 یلان اشخاص کی که سیستم به
قانون خو قانون د سوی وزیر سی په پوره احترام غره
وای قانون خو به جسم روح دی هغه کی پاغه کی هغه کسان په واکې چې عملاً هغه د یو چا لپاره کار کوي او دا ثابته سوې ده د افغانستان خلکو ته نړیوالې ټولنې ته هغه قانون پر مخ بیا هر ډول چې د خوښې هغه کار کوي قانون خو خپله نسي کولای چې اعلان وکړي او بیا بل خصوص د قانون خبر راسره کوي که دا د قوانین د قانون مدافعین د رئیس جمهور د قانون اساسي پر اساس اوس رئیس جمهور دی تر اتوه جواب راکه
بله
د قانون پر اساس رئیس جمهور دی
مرجع
نه نه تر اتوه د قانون اساسي پر اساس څوک راته نه نه څوک راته دغه توجیه کولی سي چې دا رئیس جمهور دی د قانون اساسي پر اساس باندې رئیس جمهور دی
د څه شته
راته توجیه کړه
ګوره
نه نه ولې خبره بلې خواته ګوره د دې اجازه نسته ګوره زم شي د توه ته د رئیس جمهور ماته په ټولو قوانینو کې هیڅ د دې اجازه نسته نه چاله پاره ګوره اوس نه رئیس جمهور راته توجیه کوي د قانون پر اساس رئیس جمهور دی
د اساسي قانون د څارنې
کمیسیون شته د اساسي قانوندان داریم نه ما خو ژورنالیست قانوندان آقای شارق شما جواب بدین سی آقای شارق
د چی قانوندان ګوره د چی قانوندان
بله وزیر
صاحب څوک
اساسي قانون د څارنې او د تطبیق مرجع شته
هغه
باید دا تفسیر کړي چې دا قانون رئیس جمهور قانوني دی که نه دی قانون ګوره
هغه موضوع بحث ما نیست بیاین از این بگذاریم وزیر صاحب موضوع بحث ما نیست خی بیاین یکم که به آقای محمدی هم وقت بدیم آقای محمدی یک موضوع ما میخوایم بگویم به موسف که خود یکم که فکایی واریام شوه اگر دو نفر دست به یخن شوه جنجال شوه به مردم اردو طرف هم خوب معلوم نمیشه متوجه هستین سبی این جنجال ها که کشال شده میره مردم از دو طرف هم یک قسم بدبین به دو طرف هم بدبین میشه از این جنجال به زودی چطور میشه که خلاص شه ما شما آقای محمدی
ببینید رای حل ما به نظر مشخص هست
ده.
بله عرض به خدمت شما که رای حل قضیه مشخص است متاسفانه برخلاف انتظار و چیزی که از تیم اصلاح همگرایی انتظار می رفت او اقدام یا او عمل کردی را که انتظار می رفت چیز دیگری را ما شاهد بودیم و شاهد شدیم و الا اگر در چارچوب قانون و در چارچوب قاعده برنامه پیش می رفت ما گرفتار این وضعیت نمی شدیم یک چیزی که متاسفانه در افغانستان ما و شما شاهد بودیم و هستیم این هست که نوعاً در منازعات یا در ادعاهایی که صورت میگیره برهم زدن اونمو صورت قضیه یا به تعبیر دیگه اگر روشندر بگیم برهم زدن بازی خودش شده تقریبا یک قاعده یعنی افراد تلاش میکنن به گونه وضعیت به هم بریزن تا در یک وضعیت آشفته بتونن به خواستی که مورد نظر خودشان هست تا حدودی دست پیدا بکنه من فکر میکنم وضعیت کنونی تقریبا یک همچه حالتی را پیدا کرده اگر در چارچوب قانون انتخابات در چارچوب نظام حقوقی افغانستان و با احترام به حاکمیت قانون عمل میشد نه نیاز به مداخله ملل متحد بود نه نیاز به مداخله
بله.
کشورهای بیرونی بود نه سفیر امریکا یا وزیر خارجه ایالات متحده امریکا دخالت میکرد
اما که وزیر صاحب پختون وویل چې جمهور رئیس قانون دی که غیر قانون اساسی قانون خوای چې د انتخابات پروسه چې تکمیل شي او بل رئیس جمهور و منتخب په کار پایلو کې د دوره ختمیږي د کار تر اوسه پورې پروسه نه ده تکمیل شوی بل رئیس جمهور نه ټاکل شوی نو رئیس جمهور مجبور دی چې په قدرت پاتې شي میدان خوري شي خوشی کوله شارق صاحب تاسو په نظر دا مسله څنګه ده شي په دې ته بعد کلند سه وګغیږي وروسته بیا نور دوستانه وګغیږي او مجید صاحب وګغیږي
به هیله مده دوستان چې په میس کې ناستي خپل خبر مسؤلانه لګو کې په شخصي حریم باندې تعرض ونه کې بیا بخنه هیله می داده چې اساسی قانون ډیر په صراحت باندې وایي چې رئیس جمهور دنده د پنځم کال د جوزا په اول تاریخ باندې پای ته رسیږي، اما دا د انتخاباتو وروسته. اگر چې دا توجیه نشو کولای، باید ټول مراحل مونږ د اول د جوزا پورې دا پای ته رسولي او بالاخره رئیس جمهور باید خپله دنده پریښی وای. اما متاسفانه د افغانستان شرایط دغه سراغل چې مونږ په لومړي پړاو کې ونه توانېدلو چې انتخابات نتیجه ولري او بالاخره مونږ د انتخاباتو نه راوتلی رئیس جمهور ولرو. بناان په تیرو کې هم که ستاسې یاد دي، په 2009 کال په انتخابات هم څو میاشتې وځنډېدل او د سترې محکمې نه د دې دپاره فتوا واخیستل شوله چې دې دپاره چې په دغه وخت او زمان کې هغه انتخابات سرته ونه رسېدل. بناان فلحال هم رئیس جمهور قانوني رئیس جمهور دی، چون انتخابات یو عنصر دی چې انتخابات به د لارې باید بل رئیس جمهور روان بد شوی چې مونږ یې انتقال کونو، بل بدیل دی ته مونږ نه لرو. که دا کار مونږ اول د جوزانه مخکې ترسره کړی، ټول مراحل متی کړی، دا به ډیر ښه وای. اما چې اوس نه دي ترسره شوي، آیا واک چا ته وسپارو؟ دا د به دوستان ووایي چې دا واک چا ته سپارل کیږي چې مونږ هم هغه مرجی باید وپیژنو، بلکې واک هغه چا ته سپارل کیږي چې د انتخاباتو د لارې د افغانستان د خلکو پر رای باندې تمثیل شوی رئیس جمهور بالاخره اعلان شي او واک ورته وسپارل شي. زه فکر کوم چې رئیس جمهور اوس هم ډیر ناوخته نه، بلکې د دوه میاشتو په تیرېدو سره، یعنی یولسم د اسد خپل هغه خرنۍ نقطه د انتخاباتو کمیسیونو ته ټولو مراجعو ته په ځای باندې ښیښې، ځکه انتخابات کمیسیون آخرینه نتیجه باید د قانون په اساس باندې په یو دیرشم د سرطان باندې اعلان کړي، او د هغې نه بعد سیاسي انتقال قدرت باید په یو لسم د اسد باندې وشي، دي که قانوني په کومه خاصه ستونزه او مشکل پکې نشته دی، او فقط منتظر باید دي ته وسو چې زمونږه قانوني مراجع څه ترسره کوي. اما یو شی چې په ډېر صراحت باندې وویل شو، دوستان باید په دې باندې پوهي چې لکه مخکې چې ما خبره تاسو قطعه کړه، ما وویل چې دوستانو دواړو نماندانو محترمو په دغه پروسو باندې تر انتخاباتو د تیرېدو نه وروسته هم 48 ساعته پورې باور درلود، یقیني درلود په دې کمیسیونو باندې، ځکه یو لاړل د شکایت په کمیسیون کې اساسي شکایتونه ډاکټر صاحب عبدالله صاحب کړل، یو زرو شکایتونه ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي صاحب کړل. دا د څه په خاطر باندې؟ دا د څه په خاطر چې په کمیسیونی باور درلود، د کمیسیون په کړنې باور درلود چې دا شکایتونه باید هلته په سره باندې بررسي
شي. خبرې نه کوو مجید صاحب، تاسو خبره مونږ خاطر کړو راسم په همدې موضوع باندې راشي چې د مشکل څنګه باید حل شي.
هیله مې ده چې ما خبرې بیا قطع نه کړم، مطلب وخت هم نه کړم. زه اول غواړم خلکو نماینده په حساب او د قانون هغه مرجع چې قانون جوړوي د قانون له چوکاټ نه وغږیږم. دا به نه وي چې زه په کوم ټیم پورې اړه لرم. دلته د افغانستان ملي مسایل دي، مونږ ته د هر شي نه دا ډېر ارزښت لري، هم د ډاکټر اشرف غنی نه، هم د ډاکټر عبدالله نه. قانون صراحتن حکم کوي چې ټاکنو ټول مسایل په کمیسیونو پورې اړه لري، او د انتخاباتو کمیسیون به خپل کار کوي او د شکایتو کمیسیون به خپل کار کوي. راځو اساسي ټکي ته چې بحران کوم ځینې پیدا شوی. بحران دغې نه پیدا شو چې کمیسیون خپلې پریکړې اعلان کړي. د پریکړو نه وروسته ډاکټر صاحب اعلان وکړو د موازي حکومت نه پیغام اخترونه ولسته، او نه پیغام ځکه ولسته اخترونه ورکول، ځکه د ولس نماینده یم، حکومت اختر نه دی ورکړی، ځکه حکومت د ده سره دی. د په واضح توګه وویل چې په یو ساعت کې به زه افغانستان کې تغییر درته راولم. دا د دې معنا ورکوي چې هغه مسلس د یادولو دا مسلس د ده نه دی دی مونږه. او زه بله خبره کوم، د کمیسیون په ادرس باندې کمیسیون په اساس د مشرانو جرګې رئیس په فرمایشات، یعنی صلاحیت هغه ته ورکوي ولسي جرګې ته، یغوی دغه خلک پیشنهاد کړي رئیس جمهور ته، یعنی دغه دواړه کسان د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د دوی ټیم غړي دي. دا بله ځکه کمیسیون هم دوی جوړ کړی. بله خبره درته کوم، په کمیسیون کې پریکړې په اکثریت کېږي، نه رئیس کوي نه یو غړی، د دې صلاحیت لري، دا واضح ده. بله اساسي خبره دا ده چې کمیسیون چې وخت کې اعلان کړی وای، دا د ډاکټر صاحب عبدالله په فرمایش باندې د په دریز باندې چې ډیر سخت موقف نیولی و دغه رای اعلان کړی. ډاکټر صاحب اشرف غنی ویره دا وه چې په هغه کې کېناستو مطبوعاتو ته، وای دغه حالت چې وځنډېدی غونډه هم په دې باندې لرله، وای حالت بحران خواته روان دی، ولس په تشویش کې دی، اقتصادي ستونزې را روانې دي، یو اقتصادي بحران افغانستان ته را روان دی، یو خلا د قدرت خدای نخواسته راځي، دلته نور مسائل دي، مداخله زیاتیږي، ناامنی هر ورځ پورې زیاتیږي، دا پایلې باید زر اعلان شي. ولې د ډاکټر صاحب عبدالله ډیر زور و چې وروره د ما شکایتو ته باید ځواب ویل شي؟ د شکایتو ته کمیسیون د انتخاباتو باید ځواب وایي، آیا دغه اعتراضو ته باید کمیسیون د انتخابات بځای ووایي که کمیسیون د سم شکایتو؟ واضح خبره ده چې دغه ځواب باید سم شکایتو کمیسیون ورته ویلی وای. نو مجبور شو کمیسیون د انتخابات د ډاکټر صاحب د عبدالله د ټیم د زور واقعې په اساس چې دغه مسایل ټول ویر وړل د کمیسیون د سم شکایت په میز کې خول. نو په دغه حالت کې دوی ګونګ نشلل ورته کې خوای، باید یو پایل اعلان کړی وای، ابتدایي پایلې په دوه ځلې وځنډولې. نو زه فکر کوم چې خلک د په دې دوی مې روي، زه د خلکو نماینده د ادرس نه غږېږم، نه د کوم بل ادرس نه، خلک د نور مې روي، خلک د دې جوګه نه دی چې نور په دې وطن کې دغه
عذابونه
پنځه دېرش کاله کې چې دوی دعوه کوي چې موږ د دې ولس سره یو، دوی دا دعوه کوي، موږ وایي چې په بحران کې ولس سره وای، د بحران تاسې ولس ته جوړ کړی وای، آی کاش کې تاسې د ولس سره نه وای، د ولس به ډېر آرامه و.
بعد از اینکه سه چهار دفعه قبل از خبرها داریم مجلس، شما جوابایتان رو بگوین.
که خبر از خ یو څمخ کې ساسات سوی په بخښنی سره یو مسله چې ډیره مهمه ده، دوستانو هم ورته اشاره وکړه، اساسي قانون ته زنه وایم د افغانستان واقعیتونه او شاید په دې ډول سره چې ټول مسائل د قوانینو پر اساس باندې ډیره بریده ممکنه نه دي. دا اروپایي او امریکایي یا د جنوبي اسیا هیوادونه نه دي چې د ولسواکۍ تقریبا 2500 کاله تیریږي. طبیعي ده چې جمهور هم چې کوم مصلحتونه په دیالوس کلون کې وکړه ځینې مجبوریتونه و، خو په اساسي قانون کې په واضح ډول سره او په قاطع ډول سره راغلي چې په هغه کې بل هیڅ شی نشته. د جوزا پنځم کال د جوزا په لومړي څخه وروسته نور باید نوی رئیس جمهور دي. شدا چې وستا سیار ز ټول تفسیر کوي هغه په تاسو پر اړه لري، په ما پر اړه نه لري. بل مسله دا ده چې د ستر محکمې مسله د فتوا وسول چې په هغه کې دوست ورته اشاره وکړه، زه فکر کوم چې د سیاست یو کوچنی شاګر چې زه په مسایل پیژن بلکې حقوقي څوک نه یم، زه فکر کوم چې هغه د قانون د تفسیر کوم مرجع هم ده. داسې یو څه نشته چې د سترې محکمې څخه دي په مسایلو کې د اساسي قانون په اړوند د مادو څخه دي د سترې محکمې فتوایي واخیستل سي یا د علماو شورا فتوا واخیستل. په هر صورت په ټاکنو کې هم همدغه ډول نیمګړتیاوې وي. زموږ یو کوچنی وړاندیز دا و چې په ځینو میکانیزمونو د پاک او ناپاک رای څخه څه مشکلات راغله، د دې لپاره په ځینو میکانیزمونو باندې سره توافق وکړي او په زمن کې تقویم د انتخاباتو هغه یو ورمات سوی په ولسم د سرطان نو سوی، بلکې په شپاڼسم باندې چې دوی اعلانوي مجول دغه د ملل متحد غوښتنه هم دا و، د امریکا د متحده ایالاتو غوښتنه دا و، زموږ د ټیم غوښتنه هم دا و چې دغه سره یو څه وزنډوي. متاسفانه هغه ونه زنډید. اوس وضعیت په دې ډول ستې چې سبا جان کیری راځي او د امریکا متحده ایالات په دې کې مسایل کې دخیل ده، او د دې ترڅنګ د افغانستان خلک د ټاکنو پایلو ته انتظار باسي. د اسلام پالین ټیم خپل موقف په واضح ډول سره اعلان کړی دی، او موږ به تر اخیری حده کوشش وکړو چې په افغانستان کې ثبات، په افغانستان کې ارزښتونه، او په زمن کې د قانون تطبیق او د خلکو هغه ژوندانه ته د ټولو مسایلو ته په رسیدلو سره خپل
کړنی دغه
پلی کړو. یو مسله پلی کړو، د مقابل ټیم خلکو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې هم داسې کړنی وکړي.
تشکر. دغه یو ټلیفون
بیا ترمنځ. بله، شنوندی عزیز بفرمایئ.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ، امر کنید. بفرمایئ.
جولان وردګ له ولایت څخه.
مهرباني ورور، زازل غږیږي ټلیفون قطع نشي. مهرباني.
زه مو پښتنه په ودیری سره مربوطه ده. په دوام ول انتخاباتو کې زه په خپل انتخاباتو محل کې سلام اول ته کوم باندې جنگ وشو، کله چې مېته څو تر کور راغلم په جنگ کې ایثار وم، او اوس ما ته اتوبي تکلیف پیدا دی، او دوی وایي چې موږ د انتخاباتو پایلې نه منو او موږ یو متوازی حکومت جوړوو. آیا دا به د افغانستان د ملت او د غریبو خلکو دپاره یوه پاچلۍ وي، او که دی د غریبو خلکو دپاره یو خیانت وي، یعنی افغانستان خلک به نور هم
مقامت
کېږي؟ د لکوزي صاحب خبره کې وویل چې موږ ته به حکومت اطمیناني وادر کولې، او په ورځ ته به یې بیا دولس کلن شاانو ته داسې یو عمل کوو چې هغه به ورته به زیان رسوو. ولې د اند مخه د دغه انتخابات نه کنسلول، او دوی ولې د نکړو نه ډډه دغه انتخابات کې ولې ګډون نه کوو؟
کور دی ودان او خبره دی واضح شو. یو بل ټلیفون لرو. مهرباني سم دوستانو، لنډو غږیږي چې وخت کم دی. مهرباني.
بله، بفرمایئ.
کمیسیون انتخابات اصالتا و نیابتا کشور خاصا به هم
تشکر
شد. وقت چون دیر کم ده بخنگوانم دوستان تاثیر ازاده پسپو که در بوان جزدی خبرانه او رایی در خبرانه پا دوم
وقت که یک تلفون دیگر را میتونیم بگیریم؟
بله بل تلفون رو مخلو.
بله شنانده
بله میره بانیو که سب تاثیر در تلفون پلیک هسته. وعلیکم السلام. بله خبری او که او رو را او رو زرزر خبری او که سو ثانی وقت باته ده میره بانی بله اندلی وقت زیاده که دوستان لطفا دی مقدمی و دغن امتیشی رسان پختانه که گوی چون وقت زیاده نیشی من کوشش که تست موقع در کچی خبال پختانه و پختانه که دی ملمانون یا لنگ نظر ورکی
پر در قسمت دوم زیاده
او در پراوان دلومره برخی وقت مخ بخد می دوده و سو شیبو که با در خبرون وقت را رسیگی دوستان و تاسی در پراوان پا دهم برخی که کولشی چی بیا تلیفون را وکی و در محترم ملمانون پختانه وکی که خبراوان هم نی تعقیب کردی بحث موضوع ده موازی حکومت اعلان به افغانستان لپاره څه واقعي لري آیا د کاندیدانو ترمنځ کوم سیاسي جوړجاړی ممکن ده کنه په دې اړه هم خبرې کوو محترم ملمانو په سټډیو کې تشریف لري او د حل پلارو چارو باندې هم زیاتې خبرې وشي ان شاء الله نو اوس د خبرونو وخت ده.